آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري.
په جلال آباد کې په چاودنو کې څلور تنه وژل شوي دي. د جمهوري رئیس د انتخاباتو د کاندیدانو شورا د سرپرست حکومت غوښتنه کړې ده او برطانی د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي شخړې خبرداری ورکړی.
افغان کارپوهان وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې نه پس به د افغانستان سرنوشت واضح شي.
دلته به د افغان حکومت لپاره یو فکس شرایط هغه به معلومه شي او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به په خپلو پښو ودرېږي.
قانون پوهان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو د سرپرست حکومت غوښتنه بې بنسټه بولي.
وري حکومت جوړ شي د خپل هیڅ نه بنسټ حقوقي او قانوني نه لري.
د 2014 کال د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلو د تحقیقاتو په سر په کانګرس کې د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو ترمنځ ناندرۍ لا هم روان دي. خو اول د دې ساعت خبرونه واوري چې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لنډ خبرونه واوري. په ننګرهار کې چارواکي وایي د ښار په څلورمه حوزه کې څلور پرله پسې چاودنې شوې دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي امریکا غږ ته وویل چې په دې چاودنو کې څلور ملکیان وژل شوي او شل نور ژوبل دي. معلومه نه ده چې د دغو چاودنو هدف څوک و. ښاغلي خوږیاڼي وویل چې په ژوبل شوو کسانو کې یو ماشوم هم شته. ښاغلي خوږیاڼي زیاته کړه چې ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي دي چې له ډلې یې د څلورو تنو حالات ښه نه دی. تر دې دمه د کومې ډلې د دغو چاودنو د کولو ادعا نه ده کړې.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو شورا د یوې طرحې په وړاندې کولو سره د جوزا د میاشتې تر اول نیټې وروسته د سرپرست حکومت غوښتنه کړې ده. په دې شورا کې چې راتلونکو انتخاباتو ته د ولاړو 13 کاندیدانو د ډلې نه 11 تنه پکې شامل دي. په دې اړه د حکومت مشرانو ته دوه وړاندیزونه کړي دي. په همدې حال کې د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس د شفافو انتخاباتو ژمنه کړې ده.
تعهد ما به یکی از شهروندهای کشور من به یکی مسئول اجرایی
در اجرای رئیس پتوک از ما اجمنه داده چی در هر حقی طرح پاره چی در کمپین پر محل در دولتی امکانات سخه در مخنیوی پر عربی موافقه وکرم.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندیدان دا غوښتنه په داسې وخت کې کوي چې د سترې محکمې روانه میاشت کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کاري مودې دوام د انتخاباتو تر کېدو پورې تایید کړی دی.
په پکتیکا کې چارواکوي چې طالبانو د مټا خان د ولسوالۍ د زرمت خرینې پر لاره په تازه جوړ شوو امنیتي پوستو ډلیز بریدونه کړي دي. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ ویان شاه حسین شاه محمد آریان وایي چې تیره شپه په برید کې درې پولیس او شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. درې پولیس او 15 طالبان ټپیان دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما اعلامیه کې په ملکیانو باندې د روژې په اوله هفته کې د جګړو د زیاتېدو د اغیزو په هکله ژوره اندېښنه څرګنده شوې ده. یوناما په دغه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د می د میاشتې په اتمه په کابل کې د کاونټر پارک په انټرنیشنل غیر حکومتي موسسې د برید یادونه کړې او دا برید په ملکیانو باندې قصدي برید بللی او غندلی دی.
په همدې حال کې یوناما وایي د هغه ادعاو په اړه پلټنه کوي چې وایي په فراه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې ملکیان وژل شوي دي. افغان چارواکي د بریدونه د طالبانو د نشئی موادو په کارخانو شوي دي. د کورنۍ چار وزارت ویان نصرت رحیمی وویل چې په دغه بریدونو کې 150 طالب ترګر وژل شوي دي او 40 نور ژوبل دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. سعودي عربستان وایي د تیلو دوه ټانکرونه په هغه تخریبي حملو کې سخت زیانمن شوي دي چې د متحده عربي اماراتو په ساحل کې پرې شوي. اماراتو د یکشنبه په ورځ په اعلامیه کې ویلي دي چې څلور تجارتي کښتۍ زیانمنې شوي دي، خو د پیښې په هکله نور جزئیات نه دي ورکړي. په اعلامیه کې دومره تایید شوي چې ځاني زیان چاته نه دی رسېدلی او نه هم تیل ضایع شوي دي. دا ساحلي تا تړنګه د نړۍ د تیلو او غازو د انتقال یو مهم لار ده چې په دې وروستیو وختونو کې د ایران او امریکا ترمنځ د اختلافاتو سبب هم شوی.
برتانی خبرداري ورکړی دی چې د امریکا او ایران ترمنځ د جنجال د زیاتیدو له وجې خایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سهوان شخړې وشي. د برتانی د بهرنی چار وزیر جیریمی هانت خبریالان ته ویلي دی چې د امریکا او ایران ترمنځ سهوان د شخړو پیښېدو په حق له اندېښنې زیاتې دي. د برتانی د دې خبرداري نه وړاندې امریکا د فارس خلیج ته جنگي کښتۍ او نورې کښتۍ لیږلې دي چې الوتکې انتقالولی شي. امریکا وایي دا کار په دې خاطر کړی چې د ایران د احتمالي ګواښونو مخه ونیسي. خدای نه دی ویلي چې دا ګواښونه څه ډول دي.
د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو مخکې تر دې چې روسیې ته سفر وکړي نن په بروکسل کې تم شو چې د ایران او د نورو مسلو په هکله اروپایي چارواکو سره خبرې وکړي. د دې خبر تفصیل مینه سادات لولي.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په بروکسل کې له اروپایي چارواکو سره پر ایران او نورو موضوعاتو بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې واشنگتن د ایران ګواښونه جدي ګڼي، خو د هغه په وینا د امریکا هدف جګړه نه ده بلکې د ایران د جمهوری دولت د واکدارانو په چلند کې بدلون راوستل دي. خو اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرنی نن دوشنبه په بروکسل کې وویل چې دغه ټولنه د ایران سره د نړیوال تړون ملاتړ کوي او غواړي چې سیال قوتونه دې مسلې ته د لمن وهلو نه ډډه وکړي.
او دا هم پاتې خبرونه. په ترکیه کې دولتي مطبوعاتوي هغه کس ته د عمر قید سزا ورکړ شوې چې د 2013 کال د خونړیو چاودنو د پلان په جوړولو تورن و. د اناتولیا خبری ایجنس وای په انقره کې محکمه د یوسف نازک په نامه تورن شخص په قتل د دولتي چارو ګډوډول او د تورستي ډلې سره د غړیتوب لرلو په قضیه کې مجرم وګاڼه. ترکیه تور لګولې و چې دا چاودنې د سوری حکومت کړې وي، خو سوری بیا د تورن رد کړې دي. د ترکیه استخباراتو نازک تیر کال په سوریه کې ونیو او ترکیه ته بوته. په هغه دا تور و چې د ترکیه او سوری په سرحدي سیمه کې د موټر بم چاودنې تنظیم کړې وي چې 250 کسان پکې وژل شوي وو.
په ماليزیا کې پولیسو څلور تنه نیولې دي چې پلان یې درلوده د روژې په میاشت کې په مشهورو ځایونو بریدونه وکړي، مشهور کسان ووژني او د عبادت په ځایونو کې چاودنې وکړي. د ملي پولیسو مشر عبدالحمید بادر ویلي چې د دې ډلې مشري یو ماليزیایي کوله. یو اندونیزیایي او دوه روهینګیایي مسلمانان هم د ځان سره یو ځای کړي وو. پولیسو د چاپې په وخت کې یو تفنګچه او شپږ بمونه هم پیدا کړي دي. د پولیسو قماندان ویلي دي چې د ډلې ځان د اسلامي دولت یا داعش پورې تړلې او غوښتلې د هغو مسلمانانو بدل واخلي چې تیر کال د هندو مذهب د یو عبادت ځای د بدلولو نه وروسته په اردول کې وژل شوی وو.
په سریلانکا کې په جمعتونو د بریدونو نه وروسته حکومت یو ځل بیا د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز ولګاوه. حکومت وایي په جمعتونو او د مسلمانانو په دوکانونو بریدونه د اندازې نه زیات شوي دي. حکومت همدارنګه فیسبوک او واتساپ هم بند کړي دي چې تشدد د خپرېدو مخه ونیسي. او وروستی خبر دا چې د البانی د معتدله محافظه کاره مخالف ګوند خپلو پلویانو نه غوښتي دي چې مظاهرو ته دوام وکړي. یوه میاشت کېږي چې دا مظاهرې روانې دي او کوښښ کوي که د چپیانو په حاکمیت کې حکومت استعفا ورکړي او د وخت نه مخکې پارلماني انتخابات وشي. د سیمې او نړۍ د خبرو نمو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ واوریدل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو واوریدل. تاسې مخکې خبرو کې مو واوریدل چې په ننګرهار کې څو پرله پسې چاودنې شوې دي. د همدې مسلې په ارتباط چې وایي د ښار په څلورمه حوزه کې د سړک په غاړې د ښخ شوو ماینونو چاودنې شوې دي. په جلال آباد کې د امریکا غږ خبریال ذبیح الله غازی سره غږیږو. غازی صاحب ستړی مشې؟ غازی صاحب غږ اورې؟
مننه زیبا خورې.
نو موږ دغومره معلومات رسیدلی دي، نور غواړو چې تاسو نه د دې پیښې یا د دې چاودنو نور معلومات واخلو چې حالات بیان کړي. وایي چې څلورمه حوزه کې دا چاودنه شوې ده، ماینونه ښخ شوي وو او څو کسه مړه او زخمي دي. تازه حال نور څه دی؟ څه انکشاف راغلی؟
بلې، دغه پرله پسې څلور چاودنې چې د څلورمې ناحیې د فلاشي څلور لارې کې شوې دي، د سړک کې بیا څنګ ته شوې دي، ماینونه ځای پرځای شوي او پرله پسې دغه چاودنې شوي. دلته د پولیسو یو موټر هم لږ راخوا ولاړ دی او چارواکي دې فکر دا کوي چې ما ذهنیت د خرابولو یا په ښار کې د نامې د ښودلو لپاره دغه برید شوی دی، چاودنې شوي دي. د ننګرهار د والي ویانا کولا خو ګڼې وایي روسیا کار چې موږ لږه شېبه مخکې وپوښتل، وایي چې دغه پیخه کې څلور کسان وژل شوی او شل کسان ټپیان دي چې د زړه روغتیايي حالت نازک دي او د جلال آباد د زمیر روغتون ته رسول شوي یو پکې ماشوم دی په ټپیانو کې.
ښه، نو معلومه نه شوه چې چا یې خېدی ده بمونه چا خو سنه دي ویلي تر اوسه کنه؟
تر اوسه ټپیانو چا کوم اصلوالې ډلې څه نه دي ویلي، خو ډېر کله حکومتي چارواکي په جلال آباد ښار کې د دغه ډول پیخو تړاو باندې وایي چې دغه د داعش وسلوال په جلال آباد ښار کې ډېر بریدونه او دغه سیمان چاودنې دوی کوي. مهمه خبره پکې دا ده چې تر اوسه حکومتي مقامات وایي چې دغه ټپیانو وګورو کې نظامیان یا د حکومت کزوري څوک نشته او ټول عام ولسي خلک.
خو نو تاسو خو همیش رپورټونه را لېږئ او منابعو سره غږېږئ، د دوی هدف معلوم دی چې څه غوښتل؟ یا بمونه ایخو یا ماینونه ایخو؟
موږ چې چارواکو سره خبرې کړې دلته چې دا چاودنې شوې دي، نور کله په همدغه ساحه کې د حکومت یو موټر ودرېږي د طرفانو د ساتنې لپاره.
ښه،
اوس دا ځلې موټر په یوه بله غاړه کې ولاړ دی او ډېر فکر دا کېږي چې د دغه موټر هدف همدغه موټر دی چې نور کله به په جلال آباد ښار کې د طرفانو
او یعنی معنا دا موټر چې ولاړو خلکو جرأت نه کاوه چې چاودنی وکړي یا څه تخریب کاری وکړي چون موټر نه و دا کار شوی دی. مقصد مو دا دی؟
نه، فکر دا کېږي چې ممکن د دغه هدف دغه موټر چې همیشه دغه ځای کې ودرېږي ښایي دغه موټر تخریبولو یا دغه کې د کسانو د وژنې لپاره لګیدونه شوي، خو کله کله دغه موټر چې د افغان ځواکونو دی دا په یو ساحه او بله ساحه کې ودرېږي. ډېر کله به په همدغه ځای کې ودرېده خو نن نه ودرېدلی، ښایي چې هدف دغه
هدف هم دا موټر و. ښه، ډېره مننه تاسو نه ذبیح الله غازي صاحب کور ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د پکتیکا د مټاخان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې لږ تر لږه 15 پولیس وژل شوي دي او نږدې 40 نور زخمي دي. امنیتي منصوبینو ویلي دي چې په دغه برید کې لسګونو طالبانو ونډه درلوده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د ولایتي چارواکو په وینا دغه ډله ییز برید چې تېره شپه په مټاخان ولسوالۍ کې د زرمت خرنې پر لاره پر تازه جوړ شو امنیتي پوستو شوی لسګونو وسلوالو طالبانو پکې ونډه لرله. که څه هم د پکتیکا امنیتي منصوبین په دغه برید کې د پولیسو تلفات کم ښیي، خو د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست ځینې سرچینې تاییدوي چې د تېرې شپې په جګړه کې 34 پولیسو ته مرګ ژوبلا واوښتې. یوې باوري سرچینې د نوم او غږ نه خپرېدو په شرط آشنا راډیو ته وویل چې له یاد برید څخه نن سهار د خرنې ولایتي ملکي روغتون ته د 15 پولیسو او د 6 وسلوالو طالبانو مړې وروړل شوې. د سرچینې په وینا په وژل شوو پولیسو کې د پکتیا پکتیکا ترمنځ د غزیدلې لارې په اوږدو کې د پرتو امنیتي پوستو قومندان رسول خان هم شامل دی. په دغه برید کې 19 پولیس ټپیان شوي هم دي، خو د پکتیکا د امنیه قومندانۍ ویان شاه محمد آرین بیا د پولیسو یاد تلفات نه تاییدوي. هغه وایي چې د تېرې شپې په برید کې 3 پولیس او 6 وسلوال طالبان وژل شوي، 3 پولیس او 15 طالبان ټپیان دي. شاه محمد آرین آشنا راډیو ته وویل چې پولیسو مقاومت کړی او د طالبانو برید یې په شا تمبولی.
6 نفر وسلوال مخالفین وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي، او همهاله زموږ طرف ته هم تلفات شته چې 3 نفر وژل شوي دي او 3 نفر ټپیان لرو. د دې ترڅنګ یو هموی موټر هم په جګړه کې تخریب شوی دی.
بلور ته د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته په یو استولي خبر پاڼه کې ویلي چې په یاد برید کې تر 15 ډیر ملي او سیمه ییز پولیس وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي. د زرمت خرنې لار شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږده ده. نږدې میاشت مخکې د لارې په اوږدو کې پر 6 مهمو نقطو د امنیت د ټینګښت په خاطر امنیتي پوستې جوړې شوې. تر دې مخکې دغه لار د طالبانو تر کنټرول لاندې وه او له همدې کبله خلکو په ځانګړې توګه دولتي مامورینو او نظامي کسانو پرې آزاد تګ راتګ نه شو کولی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدانو یو طرح وړاندې کړی ده. غواړي چې د جوزا د اول نیټې نه وروسته د سرپرست حکومت جوړ شي. د مې نیازی د کابل نه رپورټ را لګولی دی.
د افغانستان د راتلونکو جمهوریت ریاست انتخاباتو د کاندیدانو شورا د یوې طرح په وړاندې کولو سره د جوزا میاشتې تر لومړۍ نیټې وروسته د سرپرست حکومت غوښتنه کړې ده. په دغه شورا کې چې د راتلونکو انتخاباتو ته د ولاړو اتلس کاندیدانو له ډلې یوولس تنه شامل دي، تېره ورځ یې په دې اړه د افغان حکومت مشرانو ته دوه وړاندیزونه کړي دي. د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیم ویاند عارف کیانی امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
دا د جمهوري ریاست د کاندیدانو احزابو او سیاسي جریانونو برحق غوښتنه ده، او موږ به سبا د دغې طرحې په اړه جزئیات د افغانستان د خلکو سره هم شریک کړو.
په دغه طرحه کې راغلي په هغه صورت کې کچیر اوسنی ولسمشر راتلونکو ټاکنو ته له درېدو څخه تیر شي، کولی شي بې د کوم قانوني میکانیزم لطی کولو د 1499 کال د جوزا میاشتې له لومړۍ نیټې بې له کومې وقفې تر ټاکل شوې نیټې سرپرستۍ ته دوام ورکړي. ټاکل شوی و د افغانستان جمهوري ریاست انتخابات د 1499 کال د وري میاشتې پر 1/3 ترسره شوي وای، خو د 500 میاشتو په ځنډېدو سره تمه ده چې د دغه کال د میزان میاشتې پر 6 ترسره شي. د دغه کاندیدانو په دوهم وړاندیز کې راغلي چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د ولاړو کاندیدانو له ډلې او د سیاسي احزابو لخوا پر شرایطو برابر کسان هم کولی شي د سرپرست حکومت بسته ځان کاندید کړي. یاد شورا خبرداری ورکړی که چیرې د ملي یووالي حکومت مشران وغواړي د جوزا میاشتې له لومړۍ نیټې څخه نور هم خپل کار ته دوام ورکړي، د دغه غیر قانوني کار پایلې به د هغوی په غاړه وي. د جمهوري ریاست انتخاباتو کاندیدان یاد غوښتنه پر داسې مهال کوي چې د افغانستان سترې محکمې روانه میاشت د جمهور رئیس غني د کاري مودې دوام د انتخاباتو د ترسره کېدو تر وخته تایید کړ. د جمهور رئیس غني د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي بیا په خپله ټویټر پاړه کې د یادې شورا له غړو غوښتي چې اساسي قانون په دقیقه توګه مطالعه کړي. د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله که څه هم د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې پر دې اړه تبصره ونه کړه، خو زیاته کړه چې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د کاندیدانو ستونزه به ژر تر ژره هواره شي.
تعهد ما به یکی از شهروندهای کشور من به یکی مسئول اجرایه
د اجرایه رئیس په توګه از ما ژمنه داده چې د هر هغې طرحې په اړه چې د کمپاین پر مهال د دولتي امکاناتو څخه د مخنیوي په اړه وي موافقه وکړم.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دنده تر ټاکنو وروسته د 5 کال د غبرګولي میاشتې پر لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. حقوقي کارپو کبیر رنجبر بیا په دې اړه داسې نظر لري:
د نوماندان د ریاست جمهوري دولس تنه چې دا پیشنهاد یې کړی دی چې ګویا سرپرسته اداره یا سرپرست وري حکومت جوړ شي، دا خپله هیڅ نوه بنسټ حقوقي او قانوني نه لري او دوی دا صلاحیت نه لري. دوی ته چا حق ورکړی چې دغسې پیشنهادونه وکړي؟ دوی فزیکي شخصیتونه دي لکه زه نور دغه 10 میلیونه نفوس د افغانستان. د هغه له خاطره هغه فیصله چې ستره محکمې کړې ده چې دوره د کار د رئیس جمهور باید وغځېږي، دا مطابقت لري له تعامل د حقوقي سره چې د کرزي په وخت کې و.
د یادونې وړ ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز هم تیره شپه په ارګ کې جمهور رئیس غني سره پر ټاکلي وخت د جمهوري ریاست ټاکنو د ترسره کېدو په اړه خبرې کړې دي. اغلې ویلز د دوشنبې په ورځ په دې اړه د افغانستان د ټاکنو کمیسیون له کمیشنرانو سره هم لیدنه کې له هغوی د شفافو ټاکنو ترسره کېدو غوښتنه کړې ده.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په دې هفته کې به بیا هم د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلو د تحقیقاتو په سر په کانګرس کې د دیموکراتانو او د جمهوري غوښتونکو ترمنځ ناندری ادامه ولري. په دې منځ کې سپینې ماڼۍ د سرمفتش رابرټ مولر د رپورټ داستان د تیرې زمانې یادونه بللې.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره د روسیې د مداخلو کیسه زړه ښکاری.
نه سازش و نه اخلال و نه بلڅه، دوه کاله تاوتیا وه.
خو دیموکراتان موافق نه دي.
مونږ حقایق وړو، داسې سرته رسول وړو چې په هیواد کې مو د لګ انقسام او ډېری ګټې لامل وګرځي.
په مجلس کې دیموکراتو وکیلانو د سر مفتش رابرټ مولر د بشپړ ریپورت مطالبه کړې او له هغه څخه غوښتي چې د خپل موندنو په باب وکیلانو ته معلومات ورکړي. لوی څارنوال ویلیام بار د کامل ریپورت لور کولو ډډه کړې ده. وکیلانو لوی څارنوال مجلس ته په سپکاوي تورن کړی ده.
د ولسمشر ټرمپ ادارې فیصله کړې چې هر ډول څارته نه وای، شاهدان نه حاضرېږي، اسناد نه شریکوي، موږ ورسره مقابله کوو.
جمهوریت غوښتونکي بیا دیموکراتان د مولر د ریپورت د موندنو پر نه منلو تورنوي چې تر ډېره حده پورې د ټرمپ په ګټه دي.
موږ د ولسمشر د تحقیقاتو لپاره 15 میلیون ډالر ولګول. پایله دا وه چې هیڅ ډول څرګند جرم موجود نه و.
لیوی خو دیموکراتان د مولر د گواهی لپاره په مذاکرو بوخت دي. لبل خو د جمهوریت غوښتونکو په مشرۍ د سنا کمیټې د استخباراتو جرګګۍ د 2014 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د خپلو څېړنو په دوام د ولسمشر ټرمپ زوی د گواهی ورکولو لپاره احضار کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
امریکا د بارنۍ چارو وزیر مایک پمپیو روسیې ته خپل سفر زندولې او د اروپایي مقاماتو سره د مهمو خبرو لپاره بلجیم ته تللې. د خبرو اجنډا د ایران مسله ده. اروپایي مشرانو نن غونډه وکړه او هغه نظر رد کړ چې د ایران سره د نړیوال ټولنې اتمی موافقه لغوه کړي. اوس په همدې موضوع د امریکا د جګپورې ډیپلوماټ سره خبرې کول غواړي. د دې موضوع نور تفصیل د آشنا تلویزیون راپور کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو نن دوشنبه په بروکسل کې له اروپایي چارواکو سره پر ایران او نورو موضوعاتو بحث کوي. مایک پمپیو ویلي دي چې واشنگتن د ایران ګواښونه جدي ګڼي، خو د هغه په وینا د امریکا هدف جګړه نه ده، بلکې د ایران د جمهوری دولت د واکدارانو په چلند کې بدلون راوستل دي. خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر فدریکا موګیرنی نن دوشنبه په بروکسل کې ویل چې دغه ټولنه د ایران سره د نړیوال تړون ملاتړ کوي او غواړي چې سیال قوتونه دې مسلې ته د لمن وهلو نه ډډه وکړي.
موږ به د ایران د اټومي تړون چې په مکمل ډول عملي کیږي بشپړ ملاتړ ته دوام ورکړو. موږ نن د فرانسې، جرمني او برېټانیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په دې بحث وکړ چې څنګه د ایران سره د اټومي موافقې بشپړ عملي کول او ملاتړ ته دوام ورکولای شو. دا تړون موږ ته د سیمې د امنیت یو مهم عنصر دی.
د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران نن دوشنبه په یوه غونډه کې د ایران سره د شپږو قدرتونو د اتمی نړیوالې معاملې د ساتلو لارې چارې لټوي. تمه کیږي چې دغه وزیران به د واشنگتن او تهران ترمنځ په دې وروستیو کې رامنځته شویو لانجو باندې هم خبرې وکړي.
ښکاره خبره ده چې د امریکا لخوا بندیزونه په ایران کې ډېرو شرکتونو ته چې مونږ یې پیژنو ستونزې جوړې کړې دي. که ایران هم د موافقې نه عملي کول شروع کړي، د اروپایانو لپاره به ډېره ګرانه وي چې ورته لاره غوره کړي. زه هیله لرم چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې د حل یوه لاره پیدا کړو.
د دې ترڅنګ پینټاګون د میزایلو د دفاع پاتریوت سیستم او نورې جنگي بیړۍ د فارس خلیج ته استولې دي. د دې اقدام په غبرګون کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر امریکا غږ کړی چې له تهران سره د خپل لانجه د جنگ لاره نه بلکې د ډیپلوماسۍ لاره هواره کړي. بل پلاو په ایران کې د سپای پاسداران یو قومندان د پارلمان یوې پټې جلسې ته ویلي چې ایران د یو احتمالي جنگ لپاره تیاری نیولای دی. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي مشران د واشنگتن او تهران د احتمالي جګړې په اړه اندېښنه ښودلې ده.
موږ باید ډاډه شو چې بیا ایران هغه لارې ته سوق نه کړو چې اټومي فعالیت مخه کړي، ځکه که ایران یو اټومي قدرت شي، ګاونډیان به هم غواړي چې په اټومي وسلو سنبال شي. دا سیمه د مخه لا د نړۍ بې ثباته سیمه ده او دا به په ناسمې لاره کې یو بل ګام وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي مایک پمپیو به سبا سه شنبه د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او د ایران په ګډون په نورو مسلو خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د د آشنا رادیو درنو ریدونکو د قندهار د شاولی کور د ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د سیمې ځینې ځوانان یې له دې کبله په نشو روږد شوي دي چې تل یې د کوکنارو په فصلونو کې په دوامدار ډول کار کړی دی. د کوکنارو د حاصلاتو د راټولېدو په مهال زیاتره بې روزګاره کسان د کوکنار د غوزو د وهلو په کار په اونیو په کار باندې بوخت وي. خبریال عزیز الله پوپل د شاولی کور د ولسوالۍ د سوزنیانو په سیمه کې د ځایي اوسیدونکو سره خبرې کړي او دا راپورټ یې برابر کړی.
بیا چې دلته دی ټول کې ګوته بخوله کې هغه ترک خوند ته ورکړي، هغه ترک خوند کې بیا دی په دانو شو نشو سره اختصاصي.
د شاولی کور ولسوالۍ د دغه کلی د ځوانانو شمیر تر 500 تنو اوړي چې نږدې ټول یې د تریاکو د نشوهولو په کار بوختي. د سیمه اوسیدونکو وایي چې د تریاکو لبوټ سره د پرلپسې تماس په پایله کې اوس د سیمې ډېری ځوانان د نشي توکو موتاد شوي دي. د سوزنیانو د کلی اوسیدونکي عبدالباري وایي چې د بیروزګاری په واجه د دوی د کلی اکثریت ځوانان د دوه میاشتو لپاره په پرلپسې ډول د تریاکو د حاصلاتو پر راټولولو بوختي. نوموړی زیاتوي چې د دوه میاشتو په موده کې د جنوب د بیلابیلو ولایتونو هغه سیمو ته دا ځوانان ځي چې د تریاکو کښتونه پکې شوي وي.
د جې ځای سولارو لینې شو ته خلکو تریاک کړلي، هله د تریاکۍ دغه کوي کار پکو ګوته لندکي هباله خدای دغه سمې د امید په سپاخته کیږي. هلته خو مخه د ګوت ستاریه کوته په تاریه کول للی مثال یا یو نور د بی و د غلامل اخو په دغه سمې د امید په سپاخته سپاخته سی بالا غدي چې غټنه شي شروع کړه دغه سم موتاده سی بالا وختي.
ځای اوسیدونکو زیاتوي چې د تاریه کول کښتون سره دوامدار پاته کېدل په تدریجي ډول په نشه د ځوانانو د اخته کېدو اصلي سبب سی. د سیمه اوسیدونکو امیر حمزه وایي چې که څه هم ډېری ځوانان په قصدي ډول نه واړي چې په نشه اختاسي، خو په لاس د تریاکو د حاصلاتو راټولېد او د تریاکو تنفس د احتیاط سبب وګرځي.
موږ د کلي ځوانان څوک هم المنته زم روزګان د 25 کس د شاخ ځوانان دي، بس ټولي څوک دي المنته څوک دي روزګان ته څوک دي داسل ور د خاکریز خواته کلات خواته څوک دي داسي هغه نلته نشونه بیا چې ځخني نشلاس بل ځان نشونه وي.
سره لدی چې بیروزګاری زیاتره ځوانان د خپل روزنی ژوند لوی سنځ غنی، خو روغتي مسولین وایي چې د کار پنیات د تاریاکو په پټیو کې کار هوغي لایو مرګونی راتلونکو سره مخامخ کی.
په اخر کې د سو خبرونو غټی کې ووري. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د خار په سالورمه حوزه کې سالور پر لپسې چاودنی شوې دي. د ننګرهار د والی نتاق عطا الله خوګیانی امریکا غا ته ویلی دی چې په دې چاودنو کې څلور ملکیان وژل شوی او شل نور جوبل شوی دی. معلومه نه ده چې د دې چاودنو هدف څوک. خاغلی خوګیانی ویلی دی چې په جوبل شو کسانو کې یو ماشوم هم دی. نوموړی ویلی دی چې ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوی دی چې له دې جملې نه د څلور تنو حالت ښه نه دی. تر دې دمه هیڅ ډلې د دې چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما اعلامیه کې راغلی دی چې په ملکیانو باندې د روژې په لومړۍ هفته کې جګړې زیاتې شوې دي او له دې کبله یې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. یونما په دغه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د می په اتمه په کابل کې د کاونټر فار په انټرنیشنل غیر حکومتي مؤسسې د برید یادونه کړې او دا برید په ملکیانو باندې قصدي برید بللی او غندلی دی. د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو د یوې طرحې په وړاندې کولو سره د جوزا د میاشتې تر اول نیټې وروسته د سرپرست حکومت غوښتنه کړې ده. په دغه شورا کې چې راتلونکو انتخاباتو ته د ولاړو 13 کاندیدانو د ډلې نه 11 تنه شامل دي، په دې حقله مشرانو ته دوه وړاندیزونه کړي دي. په پکتیکا کې چارواکي وایي چې طالبانو د میټاخان د ولسوالۍ د زرمت شرنې په لار باندې په تازه جوړ شوو امنیتي پوستو ډلهیز برید کړی دی. د پکتیا د امنیت قمندانۍ نطاق محمد اریان ویلی دی چې د تېرې شپې په برید کې درې پولیس او شپږ وسوال طالبان وژل شوي، درې پولیس او 15 طالبان زخمي دي. په همدې حال کې یونما ویلی دی چې د هغو ادعاو پلټنه کوي چې وایي په فرا کې د نړیوالو قواو په هوایي برید کې ملکیان وژل شوي. افغان چارواکي وایي دا بریدونه د طالبانو د نشه یي موادو په کارخانو شوي دي. د کورنیو چارو وزارت نطاق نصرت رحیمی وایي چې په دې بریدونو کې 150 طالب دهشتګر وژل شوي او 40 نور زخمي دي. برتانی خبرداري ورکړې ده چې د امریکا او ایران ترمنځ د جنجال د زیاتېدو لامل خایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سهوان شخړې وشي. د برتانی د بارنۍ چارو وزیر جیرمی هند خبريالانو ته ویلي دي چې د امریکا او ایران ترمنځ سهوان د شخړې پیښېدو په حق له زیاته اندېښنه موجوده ده. په ترکیه کې دولتي مطبوعاتو ویلي دي هغه کس د عمري قید سزا ورکړ شوی دی چې د 2014 کال د خونړیو چاودنو د پلان په جوړولو تورن و. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته زمونږ